آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
دروندونکو بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا دی او دوی مانیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
د امریکا فدرالي ادارې د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره کاندید هیلری کلینټن څخه تر سره سو تحقیقات او اسناد خپاره کړل. د سوریې د کوبانی شارګوډي په شاوخوا سیمه کې پرند ترکیه د امنیتي ځواکونو او کوردارونو ترمنځ نشته سیمې دي. او د ازبکستان حکومت او پارلمان د جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه تایید کړه.
درنونکو د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به ووري چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلې دي د سر په بیا اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي کلسټري یا خوشي بمونه چې ملګرو ملتونو یې استعمالول بند کړي دي د سوریې او یمن په جنگونو کې ترینه د مخالفینو او ملکیانو پر ضد کار اخیستل کیږي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی وایي چې په هر قیمت چې وي اصلاحاتو ته به دوام ورکړي. هغه دا خبره د خواجه رباش د کلی د شارګوډي د پرانیستو د مرا په مراسمو کې وکړه.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مکوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د دې پروګرام عمومي مشر پرون په کابل کې خبرونه ته وویل چې دوی د پلان پر اساس باید چې د روان سوي کال تر پایه 3.5 میلیون ډیرو کسانو ته خواړه برابر شي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام عمومي مشر ایرترین کازین وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې تر 2 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې هم کړې دي. هغه وویل چې نړیوال ټولنه به په افغانستان کې د فعالیتونو نه د پخوا په پرتله اوس دومره ملاتړ نه دی کړی او دغه هغه څه ده چې دا یې په اړه اندېښنه لري. د امریکا فدرالي ادارې 50 پاڼې هغه اسناد د جمعې پر ورځ د عامو خلکو لپاره خپاره کړل چې د پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څخه تحقیقات کړي دي. کله چې هغه د بهرنیو چارو وزیر و او د میلیون لپاره خپل شخصي کمپیوټري سرور استعمال کړی وو او د خدارې ورسره په دې اړه بیا تحقیقات وکړل. د اف بی آی ادارې د رسنیو دفتر په یو رسمي بیان کې لیکل دي چې نن د اف بی آی ادارې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د جولای په دوهمه نیټه تر شوې مرکه چې تر سرسیو چې مرکه کړې وه دا غې لنډیز دي. دغه تحقیقات لا هغه وروسته وسول چې داسې اندېښنې موجودې وې چې هغې محرم معلومات په ناسمه توګه د خپل شخصي کمپیوټر د سرور د لارې استولي او ساتلي وو. د سوریې ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ورسره دی په شمالي سوریې کې درې نور کلي د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د هغو سیمو څخه نور هم پر شا تمبولي چې د کلونو راسې د هغوی په کنټرول کې وه. د امریکا ژر خبریال د هربل همهوش او د همکوره کلیو ته ورغلی دي چې اوس د ټولو کنټرول د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یا اس ډی اف او د کردانو او عربي وسلوالو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی ورسره دي. په دغه راپور کې داخل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال نږدې کلو ته پر شا سوي او د سوریې د ډیموکراټو ځواکونه ورپسې ورغلي دي. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو کمانډان محمود وایي چې په نږدې کلو کې جنگ اوس هم روان دی او زموږ هدف دا دی چې دغه سیمې څخه د اسلامي دولت ډله ختم کړو. د سوریې د کوبانی شارګوډي په شاوخوا سیمه کې پرون د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردانو ترمنځ نښتې سوي دي. ترکیه ځواکونو کوشش کاوه چې په دې سیمه کې دیوال جوړ کړي خو کوردیز مظاهرچیانو پرې د تجو گزارونه کړې دي. نور تفصیل د شکولا رحیم زوی ناور.
د سوریې د کوردستان د بهرنی چارو وزیر ابراهیم کوردو امریکا غږ ته وویل چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې هم کړې دي. د کوردو په خول په ډزو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او لزګونه نور ژوبل شوي دي. د ترکیه چارواکو بیا د خبره رات کړی ده. ابراهیم کوردو وړاندې ول چې دوه ټپیان ورسته پر روغتون کې مړ شول او نور ټپی شوي کسان د قمشیلی او کوبانی روغتونونو ته د تداوی لپاره وړل شوی دي. د ترکیه پوز بیا وایي چې یو ډله خلکو په هغو کسانو د تیګو وارونه کول چې په سرحد کې د دیوال په جوړېدو لګیا و. پوز وایي چې د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره یې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او هیڅ ډزې نه دي شوي. د ترکیې حکومت څلور ورځې وړاندې د کوبانی په ښار کې د کانکریټونو ځای پر ځای کول شروع کړي دي چې د سوریې سره خپل سرحد وتړي. دغه ښار د کوردی ملیشو په لاس کې دی او د ترکیې حکومت وایي چې هغوی ته یې سرخوږی جوړ کړی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د ازبکستان حکومت او د پارلمان د دغه هیواد د جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه د سپتمبر په دوهمې د جمعې پر ورځ په یوې ګډې بیانیې کې تایید کړي. په بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې کریموف چې د اتیا کلونو په عمر کې مړ سو، نن د سپتمبر په درېیمه د هغه په پلرني ښار سمرکند کې به شخ کړل سي. د ازبکستان حکومت د جمعې د ورځې په اوایلو کې ویلي وو چې د هغه صحت ښه نه دی او د تېرې شنبې د ورځې راهیسې په روغتون کې بستر دی. کریموف له 1990 کال راهیسې د ازبکستان مطلق العنان واکمن وو چې د غرب او د بشري حقوقو د ټولنې لخوا د تر نیوکو لاندې وو. نوموړی د لومړی د ازبکستان د کمونیست ګوند مشر وټاکل سو او وروسته بیا ولسمشر سو. او د نړۍ مشران د چین ښار ته روان دي چې د یک شنبې په ورځ د جی شل هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. او د چین یو لوړپوړی ډیپلوماټ اعلان کړ دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به زموږ تر ټولو دروند میلمه وي. په عین حال کې ښاغلی پوتین داسې اشاره ورکړي چې هغه په پلان کې لري چې جیوپولیټیکي مسایل به هم په دغه غونډه کې شامل کړي. او د دې امکان شته چې پوتین به د بیجنګ هغه لومړیتوب چې دا خبرې دي یوازې په اقتصاد او چاپیریال ساتنې پورې محدود وي خرابې کړي. د روسیې رسنیو راپور ورکړی دی چې جمهور رئیس پوتین په پلان کې لري چې د نړۍ د څو مشرانو سره وویني، چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما، د جرمني چانسلر انګلا مرکل، د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د چین جمهور رئیس جی جی پینګ شامل دي. دا و خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د وایمان نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه اوري. وس په واشنگټن کې د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دی چې د سر په بیا اصلاحاتو ته دوام ورکوي. جمهور رئیس غنی د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو روان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی دی. ویلي دی چې دا اصلاحات هغه ته د سر په بیا هم تمام شي ورته به دوام ورکړي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو له روان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي چې که د سر په بیا ورته اصلاحات تمام شي، دی به ورته دوام ورکړي.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مه کوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی بیبی ګل سره یو ځای د کابل ښار په شمال ختیځ کې د خواجه رواش په نوم د وسیدان یو سره پروژه نن د جمعې په ورځ دغه می وړاندې پرانستله. دا پروژه اتاوی بلاکونه او د وسیدان 2014 اپارټمنونه لري چې د افغانستان د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه پانګونه د ښار جوړولو د وزیر پر دغه پروژه نږدې 2.2 میلیونه امریکایي ډالر په مصرف رسیدلي. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د وسیدان د کورونو ستونزې هوارول د خپل حکومت په لومړي توبونو کې یاد کړل او ویل چې په خپل اداره سړيدونکو افغانانو او بيدېشو کورنۍ لپاره د کورونو د برابرولو په برخه کې ځانګړي طرحه جوړه کړې ده. جمهور رئیس غنی دغه پروژې بشپړېدل په افغان حکومت د خصوصي سکتور او خلکو د باور د پیدا کېدو په برخه کې مهمه پروژه یاد کړه او ویل چې دا په دې برخه کې لومړی قدم دی. د کور جوړولو د دې پروژې کار د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي د حکومت په دوره کې څلور کاله وړاندې شوه. خو د کار د بشپړېدو لپاره د لازمې بودیجې د نشوالي له امله د پروژې کار چې د خلکو څخه هغوی ته د کورونو د ورکولو په بدل کې د پیسو پر راټولولو پیل شوی و د څو کلونو لپاره ځنډیدلې و. جمهور رئیس غنی د همدې له امله د خلکو څخه د هغوی د صبر او زغم له امله مننه وکړه. جمهور رئیس غنی ویل چې خلکو ته د کورونو د برابرولو په برخه کې لومړی ژمنه د افغانستان امنیتي ځواکونو وژل شوو منصبونو کورنۍ ته د کورونو برابرولو ده.
موږ جنګ نه غوښتو، امارزو امایله امژمنه سوله ده، اما افغان پنانوات سوله نکی. هر څوک چې په دې فکر ده چې ولسمشر د افغانستان بچا ته پنانوات لارسي، دا ارزو به ګور کې ویسي.
جمهور رئیس غنی ویل چې ماجرین وطن ته راستنیږي او دا غوی تمه ده چې په خپل وطن کې شرعي جایزات ولري. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې کله کله دې د کارونو د اجرا لپاره په خپلو مامورینو باندې د فشار څخه هم کار اخلي.
او فشار هم ضروري ده او مجبوري ده، ځکه ما باندې فشار د چاد اما بادار څوک ده د افغانستان کونده اما بادار څوک ده اغه څلوخت فیصده پورس کی یو یو وردو دی خوري او ثبات نگران دی اما بادار بی زای سویده اما بادار مهاجر ده اما بادار فقیر ده
جمهوری غنی ویل چی خدای واسطه دا قوت ورکړي چې زوره ورته سرچیت نکړي او د غریبانو خادم وسی
هر ورځ لبد مرغن از مجبورم درې ساعتونه تر لس ساعتو پورې په امنیت تیر کم اما اما ورځی وګدیدی او شپې ته هم دومره ضرورت نلرم ناباقی وقت با په اقتصاد باندې تیریږي مرګ خدای له جنگ خلاص کړلو یو دلیل زه فکر کوم ته دا خلک چې غواړي جنگ را باندې راوړي پیږي که ما وخت فارغي د اقتصاد به څلور چنده انشاءالله تعالی تیزي او تیزیږي که دوی خلکی چې زه خوب ته ضرورت لرم نو ځان غولی شاید تاسو بیکونه اوسئ اما زه مجبوریم بیکوسم
جمهوري ځغني ویل چې د افغانستان خلکو قربانیو ته په درناوي سره دیګنی شي په افغانستان کې ثبات د ټوپک په زور نشي
بنابری باورمند باشین که کسایی که چی غص میزنن
ده همدی را مالا باور ولاری چی اوی چی شور ماشور کهی ده دیده پرا چی دونور و میلیاردون و دالور و سختنان نیشی که ده اوی شور ماشور تا زب پاملر ننو سره یه ورس پیدا شوه سوگ پوهیگی چی سوگ مخیزی و سوگ شاد ازی برتا تک تا سلسله ده مراتب نشتا او ندادا چا چی سو پیدا کری دی پاخر که سره یه وازی ده او پا کبر که یو شی چی سره سره پاتکی که ده آغا عمل ده آغی ویل که زسام وینم نو ملت پر لپسی دوامدار و عملی اصلاحات والی جمهوری ځغنی د خلکو وغوښتل چې اصلاحاتو پاک لخپل آواز وچی
اصلاحات د ولس په ګټه یو دوغ عمره کوي نوک خوندې اقلیت ته چې فکر کوي چې په خطر کې دي او سړی څه مې در سره کړي دي ولس دې ودرېږي موږ ولس سره یو
د ښار او کور جوړولو وزیر سعادت منصور نظري غونې ته په وینا کې وویل چې ژر به د چین او قطر د هېوادو په مرسته د کور جوړولو پروژې هم پیل شي
او دا هم درنودونکو د روان خبرونې یو بل مطلب د بشری حقوقو د څارنې نړیواله موسسه یا هیومن رائټس واچ وایي چې د خوشی بمونه چې ملګرو ملتونو استعمالول بند کړی دي د سوری او یمن په جنگونو کې ترینه د مخالفینو او ملکیانو پر ضد کار اخیستل کیږي په مکړې د امریکا غږ د خبریالی لیزا شلاین د رپورت تفصیل ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شبی تاسو ته درووروي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنډن کوس هم هغه راپور اوري چې وملي د بشری خونو د سرنې نړیوالې موسسې په دې باره کې لګلې ده چې په یمن او سوریه کې د خوشی بمونو نه کار اخیستل کیږي
د بشری حقوقو مدافعین او څارونکو وای چې په سوریه او یمن کې د روانو جنگونو په دوران کې په غیر قانوني ډول د نړیوال تړون برخلاف منشوي کلسټري یا خوشی بمونه استعمالیږي په دې اړه شواهد او اسناد په هغه ریپورت کې راجمع شوي دي چې د کلسټر میونیشن مانیټر 2016 یا په 2014 میلادي کال کې د کلسټري مهماتو د څار تر عنوان لاندې خپور شوی دی په دې ریپورت کې په نړیواله کچا د یو شمیر هیوادونو لخوا د منشو کلسټري بمونو د جوړولو خرڅولو جبهخانو کې د کوټ کولو او یا د جنگ په وخت د استعمال په اړه موثق معلومات راجمع شوي دي په دې ریپورت کې ویل شوي دي چې د 2012 میلادي یعنی 1391 هجري شمسي کال راهیسې د سوریې د رژیم قواو په جنگ کې خوشی بمونه په پراخه پیمانه استعمال کړي دي همداراز په دې ریپورت کې راغلي دي څو کلونو مخکې داعش یا اسلامي دولت هم د سوریې د قربانینو مخارګوټي د نیولو په وخت خوشی بمونه استعمال کړل دا راپورت د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې موسسې هیومن رائټس واچ برابر کړی دی د دې ریپورت لیکونکي او څېړونکي میری ویرهم امریکا غږ ته وویل
We have seen an increase in the number of cluster missions. لکه موږ وښنا
چې روسي په سوریه کې په جنگ کې ځان ورګټ کړي د کلستري یا خوشی بمونو استعمال له حدا ډېر شوی دی. هغه ویل موږ په حلب ادلب او ځینو نور خورونو کې د سوریه د رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې خورونو کې د کلستري یا خوشی بمونو د راغورځولو په پیښو کې زیاتواله ګورو. که هر ورځ نه نو تقریبا هر هفته په دغه خورونو کې د خوشی بمونو د استعمالولو په اړه اسناد لسته راځي چې ډېره د تشویش وړ خبره ده د بشری حقوقو د څارنې دا نړیواله موسسه وایي چې تقریبا 13 دوله مختلف خوشی بمونه روسي او د سوریې د رژیم هوایي قواو راغورځولې دي او یا یې د توپچي قواو په وسیله د جنگ په وخت استعمال کړې دي دا ریپورت وایي چې په استثنا د یو ډول بمونه ټولې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې جوړ شوی و وای چې په روسیه کې له 1992 میلادي یعنی 1301 هجري شمسي کال وروسته خوشی بمونه ندی جوړ شوی. رپورت وای چې په دې اړه هم سرګند او قاطع شواهد لاسته راغلي دي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف پر ملکی هدفونو باندې خوشی بمونه استعمالوي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیواله مؤسسه وای چې د سعودي عربستان هوایي قواو په 1900 حملو کې و ډوله مختلف کلستری بمونه راغورځولې دي او یې توپچی قواو د جنگ په دوران کې خوشی بمونه استعمال کړي دي. میری ویر هم وای لکوم وخنا چې 2015 میلادي کال یعنی 1304 هجري شمسي کال په پسرلی کې سعودي عربستان او ائتلافي انډیوالانو په یمن کې د حوثیانو په ضد جنگ شروع کړ، تر اوسه پورې څو ځلې کلستری بمونه راغورځولې دي او له هغه موافقین ښکاره سرغړونه کړې چې له متحده ایالاتو سره یې د دغو مهماتو د اخیستلو په وخت کړې وه. کله چې سعودي عربستان له امریکا نه کلستري بمونه اخیستل په ځانګړې توګه ورسره ژمنه کړې وه چې د ملکیانو په ضد به ورنه په جنگ کې کار نه اخلي او یوازې به یې د ضرورت په وخت د نظامي هدفونو په خلاف استعمالوي. خو موږ داسې شواهد راجمع کړي دي چې ښایي د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې پر ملکي هدفونو باندې خوشی بمونه غورځوي. څرګند مثال د یمن په پایتخت صنعا کې سږ کال په جنوري کې د هوایي بمباریو په دوران کې د دغو وسلو استعمالو. ویر هم ویل چې غالبا د اوباما حکومت په مای کې اعلان وکړ چې سعودي عربستان ته یې د دغو آتشي بمونو لیږل ځنډولی دي او غالبا فکر کیږي چې دغه اقدام د هغو رپورټونو د خبرېدو په تعقیب وکړو چې پکې ویل شوي وو چې په یمن کې د سعودي عربستان د جیټ الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي دي او یې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه Human Rights Watch په خپل ریپورت کې وای په یمن او سوریه کې تر ټولو زیات تلفات ملکی خلکو ته ورسول چې په مجموعي توګه 215 کسان په سوریه کې او 104 تنه په یمن کې اوجه شوې دي. خو د بشري حقوقو نور څارونکو په دې عقیده دي چې په دواړو هیوادونو کې د وژل شوو ملکیانو اصلي شمیر د دې نه لوړ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې له افغانانو سره د نړیوال ټولنې مرستې کمی شوې دي. د دې پروګرام مشري اریتیرن کازین افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې WFP د فعالیتونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو کموالی اندېښمنه کړې ده. تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر کموالی اندېښنه ښودلې او لمرستندویو ادارو څخه یې غوښتي چې په دغه هیواد کې د WFP له پروګرام څخه ملاتړ وکړي. د دغه ادارې عمومي مشره اریترین کازین افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو او د مرستندویو ادارو له استازو سره لیدنې وروسته د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام باید افغانانو لپاره د مرستو برابرولو په برخه کې د روان ایسوي کال تر پایه 3.6 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د غیل وړپوړي چارواکي وویل په اوس وخت کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 30% تر رسیدي چې دغه هیواد د ټولو وګړو سباندې 1.3 میلیونه برخه جوړوي. د دغه پروګرام د مسؤلینو پر وینا له دیش میرې څخه 3.6 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اغلی کازین وویل چې په تیرو اتومیاشتو کې تر 2 میلیونه افغانان نو سره د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې کړې دي. هغه ویل چې د خوړو نړیواله اداره په افغانستان کې خپل پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
هغه ویل زما لوی اندېښنه د مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د پروتو ننګونو په برخه کې ده. په افغانستان کې زموږ فعالیتونو څخه د نړیوالې ټولنې د مخکړ سوالو او د هغوی د ملاتړ د کمیدو په برخه کې اندېښنه لرو. دا به د هغو کارونو په برخه کې چې تر سره کول یې ضروری دي زموږ وړتیاوې محدودې کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویل د بودیجې کموالی دې ته اړ کړي چې په خوانځیو کې لز د کونکو سره خپل مرستې راکمې کړي چې له عملې په خوانځیو کې د زده کونکو په ځانګړې توګه د نجونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د اغلی کازین پر وینا د بودیجې د کموالی سربېره په روان کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته په ناساپی توګه د زیات شمیر افغان کډوالو راستنیدل هم د هغوی فعالیتونه له ننګونو سره مخ کړی دي. هغه ویل د خوراک نړیواله اداره د بودیجې د کموالي لامل یوازې د رواني سوي میاشتې تر پایه د 2000 راستنیدونکو افغانانو سره مرسته کولای شي.
اغلی کازین ویل لکه څنګه چې موږ ټول وینو له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا شمیر کسان زموږ د مرستې رسونې په پروګرام کې شامل نه وو او موږ کافي مالی سرچینې په واک کې نه لرو چې له دغو راستنیدونکو سره له سپتمبر میاشتې وروسته مرسته وکړو.
د غرض د خوړو د نړیوال پروګرام عمومي مشر وویل په افغانستان کې جګړو او ناامنیو هم د دغې ادارې 10% فعالیتونه ټکنی کړي دي. هغه د بدخشان، هرات، غور، پکتیکا، هلمند او روزګان ولایتونه هغه سیمې یاد کړي چې د هغوی فعالیتونه پکې د ناامنیو لامل د لنډمهال لپاره ټکنی شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د غیر لوړ پوړي چارواکي وویل له مرستندویو ادارو سره یې په لیدنه کې له دغه پروګرام څخه پر مالی ملاتړ ټینګار کړی او له هغوی څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د فعالیتونو د دوام لپاره مرستې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
او دا هم درنودونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د جنوبي سودان د مهاجرینو بهیر هم داسې دوام لري. په دغه سیمه کې د یخیانو او د حکومت ترمنځ جنجال روان ده. تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیدا کیوپا په دې راپور کې اوري.
د جنوبي سودان د مهاجرو بهیر ګاونډیو هیوادونو ته ورمات شوی دی چې په خپل وطن کې له تاوتریخوالي او بې امنیتۍ نه ځانونه سیپته کړي. د دغو مهاجرو اکثره یوګانډا ته ورمات شوي دي او د نوو مهاجرو اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د جمهور رئیس سلوا کیر او د جمهور رئیس د پخواني مرستیال ریک مچار د وفادارو قواو ترمنځ جګړه وه. د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د جګړې د پیل کېدو نه وروسته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو شمیر له 1,500,000 شاوخوا ته ورسید، مګر د هغې جګړې او تاوتریخوالي په نتیجه کې چې د 13 جولای په میاشت کې په جوبا او د جوبا په شاوخوا کې ونښت، دغه شمیر زیاتېږي. د سولې د هغې موافقې سره سره چې تقریبا 1 کال پخوا شوی وه، د مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او د مهاجرو نوی بهیر هم رامات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا UNHCR وای د جولای د میاشت نه را په دې خوا څه باندې 103,000 تنه مهاجر یوګانډا ته وراوښتي دي، چې په دې سره یې شمېر 340,000 تنو ته رسېدلی دی. پر سیره په نورو بشري ادارو د سره سري بین المللي فدراسیون د UNHCR سره په ګډه کار کوي. کاترین ګیرینګ چې د IRFC د ناوړو پیښو د تنظیم استازی ده چې د یوګانډا او جنوبي سودان د سرحد لیدونه همدا اوس نیروبي ته راستنه شوې ده وایي.
There are huge numbers of people coming in. You see large numbers of people really very exhausted with very little belongings and a huge number of
ګنشمیر خلک را روان دي. واقعا تاسو ګنشمیر خلک لیدل شي ډیر ستړي ستومانه معلومیږي او ډیر کم سامانونه د ځانونو سره راوړي دي. ګنشمیر خزه او ماشومان هم په دغه مهاجرو کې لیدل کیږي، ځکه نو په دغه کسانو کې چې را روان دي واته فیصد خزه او ماشومان دي. دا وای د سره سلی بین المللي فدراسیون ورته اساسي ضرورتونه برابروي. ګیرینګ بیا وای
شیلټر، فود، واټر and a hygienic environment where they can live. Obviously there's concerns the health of the people that are coming
دوی چې چیرې ژوند کوي، هلته ورته سرپناه، خواړه، د سکول پاکي وبو، د حفظ الصحې چاپیریال برابروي. په څرګنده توګه دا د هغو خلکو د روغتیا پورې ارتباط لري چې له سرحد نه راوړي. د راپورټونو له مخې د کولورا پیښې هم لیدل شوي دي او د ملاریا د پیښو راپورټ هم ورکړل شوی دی. همدغه راز په دوی کې زاړه، زیاتې کمزورې ډلې او معیوب کسان هم شته. تاسې پوهیږئ چې دوی واقعا هغه کسان دي چې موږ واقعا د دوی په باره کې اندېښنه لرو او موږ واقعا کوشش کوو چې مرسته ورسره وکړو. د سره صلیب تمرکز د یوګانډا په شمال کې د یومبی د سیمې د بی دی په کمپ باندې دی. دا یو له هغو نوو کمپونو نه دی چې تازه پرانستل شوی دی، ځکه په نورو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده. ګیرینګون وایي د لومړی توپ حق د سکولو پاکي وبو او بیت الخلا ته ورکول کېږي دا زیتوي.
So at the moment we've got one latrine for 125 people and by international standards we should be having one for
every ځکه نو په اوس وخت کې موږ د 115 شتن لپاره بیت الخلا لرو او په بین المللي معیار سره موږ باید د 115 شتن لپاره یو بیت الخلا ولرو. د دې ترمنځ واقعا یو غټ واټن دی چې څه وځه ده او څه شی زموږ هدف دی. په سیمه کې دا باراني موسم دی نو په دې لحاظ سرپناه لټول نه مهمه ده. دی په کم کې تقریبا 1500 تنه دیره دي. توقع ده چې د کال په آخر کې دغه شمېر 40000 تنو ته ورجک شي. دغه کم د 100000 تنو ظرفیت لري. ګیرینګ وایي سور صلیب د کورنۍ او د غوړو په بیا یو ځای کېدو کې مرسته کوي چې له جنوبي سودان نه د سفر په وخت کې یو بل نه جدا شوي دي. دا بیا وایي
we had a case where there were four children that were separated from their mother. Then what we're doing is ensuring we confine where the mother's location.
من دا سه پیخاله رو چې څالور ماشومان خپل مور نه بیل شو. من د دې اډاډ ورکو چې د مور زه معلوم کړو او من دغه کورانه سره بیا یو ځای کړو چې یو بل نه بیل شي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو اګراندی د اگست میاشتې په آخر کې په یوګانډا کې جنوبي سودانیان ولیدل. د مهاجرو د ستونزو پای ته د رسولو مسؤلیت د جنوبي سودان په مشرانو باندې واچوه. ګراندی انوای
پیس هاز ټو کم ټو ساوت سودان. د لیډرز اف دات ینګ کانټری have to behave.
سوله باید د جنوبي سودان ته راشي. د دغه نوي هواد مشران باید د مسولیت نه ډک سلوک وکړي او د خپل خلکو په بد ورځ باندې سترګې پټې نه کړي. برسیر په یوګانډا، یوتوپیا، سودان، کینیا، ډی آر سی او د افریقا مرکزی جمهوریت هم د جنوبي سودان مهاجرو ته ځای ورکوي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، جمهور رئیس غنی وایي چې په هر قیمت چې وي اصلاحاتو ته به دوام ورکړي. هغه دا خبره د خواجه رباش د شارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 500 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د دغه پروګرام عمومي مشر پرون په کابل کې خبرونو ته وویل چې دوی د پلان پر اساس باید د روانې سبي کال تر پایه 3.5 میلیون ډیرو کسانو ته خواړه برابر شي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام عمومي مشر وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې تر 2 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې کړې دي. د سوریه د کوباني شارګوټي په شاوخوا سیمه کې پرون د ترکیه د امنیتي ځواکونو او کردانو ترمنځ نښتې شوې دي. ترکیه ځواکونو کوشش کاوه چې په دې سیمه کې دیوال جوړ کړي خو کوردي مزارعچیانو پر دې باندې د ډبرو ګزارونه کړې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د خلکو د تیتو پر کول لپاره وشکي بهونکي ګاز هم کارول دي. د سوریه د کوردستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم کردو امریکا ژغ ته وویل چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په مزارعچیانو ډزې هم کړې دي. د کردانو په کول په ډزو کې یو مزارع کوونکی وژل شوی او لسګونه نور ژوبل دي. د نړۍ مشران د چین د شارته د چین هنزګورو شارته را روان دي چې د یک شنبه پورې د جی 20 هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. او د چین یو لورپور ډیپلوماټ اعلان کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتن به زموږ تر ټولو دروند میلمه وي. په عین حال کې ښاغلی پوتن داسې اشاره ورکړی دی چې هغه په پلان کې لري چې جیوپولیټیکي مسایل به هم په دغه غونډه کې راڅرګند کړي او د دې امکان هم شته چې پوتن به د بیجنګ هغه لومړیتوب چې دا خبرې دي یوازې په اقتصاد او چاپیریال ساتنې محدودې وي خرابې کړي. د سوریه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ورسره دي په شمالي سوریه کې درې نور کلي د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د هغو سیمو څخه نور هم پر شا تمبولي چې د کلونو راسي د هغوی په کنټرول کې وه. او د ازبکستان حکومت او پارلمان د دغه هیواد د جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه د سپتمبر په 2مه د جمعې په ورځ په یوې ګډې بیانیې کې تایید کړې ده. په بیانیې کې دا هم ویل شوي دي چې کریموف د وټیا کلنو په عمر کې مرسو او نن د سپتمبر په 3مه به په خپل پرانی شهر سمرقند کې شخ کړل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15.
او درنوونکو پم د سره د امریکا غا غشنا له د سهارنې خبری پښتو خبرونه مطلب هم پاتې ورزل من نه چې تر دې د ملتیا وکړه د شنا له د ورتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي تر هغه چې به هم تاسو خدمت کازري کو تاسو ټول په لاس فارم پاتې ورز منک مرغه د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.